افغانستان کې مازیګر 4 بجې شوې. په دې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زه نور یاس نوري هرکلای کوم. او رې چې افغان ولسمشر د ننګرهار پرونی ځان وژونکي حمله په ګډون د افغانستان په یو شمیر نورو سیمو کې د وروستیو خونړیو حملو په ارتباط په خپلو څرګندونو کې نن وویل چې امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د دښمن په وړاندې له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت غوره کړي. د افغانستان ولس جرګې بیا نن پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون دې له سره غور وشي. د دې یو ځل نور موضوعاتو په اړه په تفصیل راپورونه لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شبو کې درته خبرو. خو لومړی فریبا ظاهر ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان ولسمشر وایي افغان امنیتي ځواکونو له دفاعي حالت خطر زی حالت مخه کړی او پر وسلواله مخالفینو ببریدونه لا سخت سي. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې له امریکا سره تر سره سوی امنیتي تړون بیا چړي او د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د هغه لور او زومې په موقتی ډول له زندان خوشې سوي څو د شریف تمیرمنې د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. خبرونه تفصیل د افغانستان ولسمشر په ننګرهار کې د پرونی خونړی حمله په خبرګون کې ویل چې د افغانستان ځواکونو له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت مخه کړی او پر وسلواله مخالفینو په بریدونه لا سخت سي. د محمد اشرف غنی دا تازه څرګندونه داسې مهال سوي چې د ننګرهار چارواکو نن تایید کړ چې د مومندرې په پرونی خونړی پیښه کې 18 تنه وژل سوي دي او 115 نور ټپیان دي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. ولسمشر غنی نن په ارګ کې په یوه وینا کې ویل
دا حمله داخلی چې دښمن زموږ په امنیتي او دفاعي ځواکونو د حمله توان نه لري، نو ځکه ټوله توجه یې ملکي افرادو ته ګرځولې. موږ مجبور یو او د دې توان لرو چې د دښمن د دغسې اعمال له عمله دفاعي حالت نه تعرضي حالت ته لاړ شو. بله چاره نسته، تعرضي حالت شروع سوی او په دې څو ورځو کې زموږ واکونه لوی لاسراونه درلودلي او لا به هم تعرضي حالت چټک سي.
ولسمشر غنی زیاته کړې چې افغانان له جګړې ستړي سوي او په وینا یې هغه کسان چې اوربند یې نه دی منلی د راتلونکو پیښو مسؤلین بوي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر د اګست پر 6 نیټه د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د 3 میاشتو لپاره مشروط اوربند اعلان کړی و. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې له امریکا سره تر سره سوی امنیتي تړون بیا چړي. د دغې جرګې غړو نن په خپل عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د نامنوي د وروستیو پیښو په غبرګون کې به له متحده ایالاتو سره د تر سره سوی امنیتي تړون بیا کتنه وکړي. د رواني اونۍ د پایل رایسي په ولسی جرګه کې په دې اړه بحثونه روان وو. د ولسی جرګې غړي وایي د غزنی په جګړه کې د پاکستانیانو وژل کېدو دا وښود چې د یاد هیواد پوځیان عملاً د افغانستان په جګړه کې برخه لري او د تر سره سوی امنیتي تړون له مخې باید امریکا د دې پوښتنې ځواب وکړي او بخښي د دې پوښتنه وکړي، خو د دوی د چپکېدو په معنا نه پوهیږي. دغه جرګه وایي چې په همدې خطرې د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې په نږدې وخت کې به په دې جرګه کې د امنیتي تړون په موادو د جرګې د غړو لخوا بحثونه پیل شي. د امریکا دفاع وزیر جمعه تسوی افغان پوځ د نفوذي بریدونو د راکمولو لپاره د هغو افغان ځواکونو په اړه تحقیقات زیات کړي چې امریکایي پوځیانو سره کار کوي. ماتیس د خبره پرون د امریکا دفاع وزارت کې خبري اعلان وکړه. هغه ویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونی د تحقیقاتو د زیاتولو ډاډ ورکړی وو. ماتیس تیرونی کابل ته ولاړ او له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره خبري وکړه. د سپتمبر په 3مه د افغانستان په ختیځ کې یو امریکایي سرتیری د یو افغان پولیس لخوا په ډزو وژل شوی او یو بل اټپی سوي دي. زموږ خلاصه د رادیو لري د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د هغه لور او زومې په موقتی ډول له زندان خوشې سوی سو د شریف د میرمنې د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. راپورونه وایي د پاکستان د زندانونو د مقرراتو لمخې دغه کسان نن د 12 ساعتونو لپاره خوشې سول، خو داسې هم ویل کېږي چې شاید دغه موده وغځيږي. بیګم ګلسوم نواز پرونسي شنبه په لندن کې د سرطان ناروغي له کبله مړ شو. نواز شریف چې 3 دورې د پاکستان صدر اعظم کړي ده د محل د فساد په تورونو د لاسکلن بند موده تیر وی. پاکستانی رسنی راپور ورکړی چې د ګلسوم نواز د جنازې مراسم به د سپتمبر پر 14 په لاهور کې ترسره شي. بل خو په پاکستان کې د خبريالانو د دفاع کمیټې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د رسنیو ازادي بدتره شوې ده، ځکه د دوی په وینا د پاکستان پوز په خاموشانه خو اغیزمن ډول په فشار راوړلو، ګواښونو او نورو اقداماتو سره د خبرونو خپرول محدود کړي دي. په هغه راپور کې چې نن د سپتمبر 12 خپور سو، راغلي چې د پاکستان پوز معلوماتو ته د خبريالانو د لاسرسي د مخنیوي، د ځان سانسور کولو هڅونی او نورو مستقیم او غیر مستقیم ګواښونکو فعالیتونو په لړ کې د خبريالانو د فعالیتونو مخه نیولې ده. د راپور په روان کال کې په پاکستان کې د یو شمېر خبريالانو سره د مرکو پر اساس جوړ شوی دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له جاپان سره د دوهمې نړیوالې جګړې د سولې تړون د لاسلیک کولو وړاندیز کړی دی. نوموړي ویلي دا تړون باید د روان کال تر پایه له کوم مخکینی شرط پرته لاسلیک سي. د ولسمشر پوتین د حیرانوونکي وړاندیز داسې مال سوی چې نوموړی نن د سپتمبر 12 د روسیې په ولادیواستوک ښار کې په یو اقتصادي غونډه کې د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه تر څنګ ناست و. تر اوسه د جاپان صدر اعظم د دې خبرې جواب نه دی ویلی. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. افغان ولسمشر د ننګرهار د پرونی ځان وژونکي حملې په اړه نن په خپلو څرګندونو کې وویل چې امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د دښمن په وړاندې له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت غوره کړي.
موږ مجبور یو او د دې توان لرو چې د دښمن د دغه سه اعمال العمل دفاعي حالت نه تعرضي حالت ته لاړ.
د افغانستان ولسي جرګې بیان پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون د لسره غور وشي، ځکه د تړون د افغانستان د امنیت له ټینګښت سره مرسته نه کړي.
دې پیمانې امنیتي هیڅ نوې فائدې د افغانستان نه رسنده.
پر دې مسلې مو د چارو د یو کارپو نظر هم اخیسته.
ترون له نور هیوادونو سره وڅوي هیڅ کوم هرج نشته دی، په دې پکې نشته دی. ولې دا چې د افغانستان نامي پر دغه ترون پورې تړي فکر کوم چې دا به غیر معقوله خبره وي.
په افغانستان کې د نامنو پر زیاتوالي سره بیره د غرض افغان چارواکي وايي په افغانستان کې سکه لورښتونه هم کم شوي او ډیر سیمې وچکالۍ ځپلې دي.
په مجموع کې د اوبو مدیریت کې ډیر عمده او اساسي مسله ده په هیواد کې.
پر دې او ځینې نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 1.5 صفحه او وازی اوریدل شي. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن تم راست وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان ولس مشر وايي امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت غوره کړي او دغه بهیر مخکې پیل شوی دی. اشرف غنی چې نن په ارګ یو شمېر قومي مشرانو او عامو خلکو ته څرګندونې کولې وویل چې د جګړو د تیزېدو مسؤلیت پر هغو دی چې اوربند نه دی منلی. د هغې اشاره وسلهوالو طالبانو ته وه چې د تر لوی اختر مخکې د دریو میاشتو په مخه په مشروط ډول اعلان کړل. شرط هم په دې و چې دغه اوربند به هله افغان امنیتي ځواکونه یا د افغانستان حکومت مراعتوي چې وسلهوال طالبان هم ومني. د افغان ولسمشر د وروستیو څرګندونو نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زدران په رپورټ کې.
په ننګرهار، دشت برچی او د افغانستان په نورو سیمو کې په ملکی وګړو د پرله پسې حملو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته لارښوونه کړې چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد له دفاعي حالت څخه تعرضي حالات اختیار کړي. ښاغلی غنی چې د چهارشنبې په ورځ په هیواد کې د وروستیو حملو په تړاو یو شمېر عامو افغانانو او قومي مشرانو سره په اړه خبرې کولې وویل د اوربند غږ ځکه نه دی اورېدل شوی چې په هیواد کې په جنګیدونکو جنګیالیو بهرنی فشار موجود دی.
موږ مجبور یو او د دې توان لرو چې د دښمن د دغه سه اعمال العمل دفاعي حالت نه تعرضي حالت ته لاړ. د جنگ د زیاتېدو مسؤلیت په هغه ده چې اوربند جوړ. اما په دې باندې پوستي چې وخت ماشوم میرمنې علمای کرام باندې مشرانو باندې حملې کېږي، اما وظیفه دا ده چې جواب ورکړي.
دی وی له دشت برچی نه تر ننګرهار او تر بلې هرې سیمې حمله کوي چې مخالفینو ټوله پاملرنه د ملکی وګړو مرګ ژوبل ته اړولي. افغان ولسمشر وایي په ملکی وګړو حمله لدې قبل کېږي چې وسله والو مخالفینو د افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان بایللی. د ده په وینا د دغو حملو څخه هدف دا ده چې ملي وحدت او مذهبي ثبات زیانمن شي. ولسمشر غني نږدې یوه میاشت وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د 99 کلیزې په یوه نمانځ غونډه کې په مشروط ډول تر میلاد النبي چې درې میاشتې کېږي د اوربند اعلان وکړ. خو ویل کېږي چې وسله والو طالبانو په دې موده کې د اوربند پر ځای جګړې تیزی کړي. ولسمشر غنی داسې مهال پر وسله والو مخالفینو د تاروزی حملو امر کوي چې د تیرې یوې اونۍ رئیسې په کابل او ننګرهار کې د انتحاري حملو له کبله لسګونه عام وګړي وژل شوي دي. د تېرې چهارشنبې په ورځ د کابل د دشتې برچی د پهلوانۍ په یوه کلب دوه غبرګوني انتحاري حملو کې د لوبغاړو او دوه خبریالانو په ګډون شپږویشت کسان ووژل شول او نږدې سل نور ټپیان وو. له هغې نږدې یوه اونۍ وروسته پرون د سې شنبې په ورځ د ننګرهار د مومندرې په ولسوالۍ کې په لاریون کوونکو انتحاري حملې اته شپېته تنه وژلي او یو سلو پنځه شپیتو نوری ټپیان کړي. افغانستان دا وخت د طالب او داعش جنګیالیو له ګواښ سره مخ دی خو طالبانو بیا د دغو دواړو حملو مسؤلیت رد کړی دی. له دې سره د امنیتي چارو کارپو باري آرز وایي افغانستان له یو خاص حالت څخه تیریږي او باید د سولې تر څنګ د هیوادوالو دفاع ته هم جدي تدابیر موجود وي.
جنگ شدت اختیار کردی او پا دیو روستوی که انتحاری حملو کافی مرگ جوبل را منتا کرده نوزکا لازم دی چه پا آخرین درجه شدید اقدامات پر لازمونی ولسی. ده دو اساس شرایط او ده ده اوسانی وزید پا کتو چه سا شدت فخار سوار نکرزی او شدید موقف وارا نسی نتیش برتاو.
دی وایي افغان حکومت په داسې موقف کې دی چې باید د سولې د هڅو سره په جنګیدونکو ډلو د جنګ کړی هم راتنګه کړي.
و همدا چې افغان ولسمشر د ننګرهار د پرنیزان وژن کې حملې په اړه نن په خپلو څرګندونو کې وویل چې امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د دښمن په وړاندې له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت غوره کړي. د افغانستان ولس جرګې بیا نن پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون د لسره غور وشي. د رواني اونۍ له پیل راهیسې په دې اړه په ولس جرګه کې بیا بحثونه تاوده شوي وو. د افغانستان د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره له دې مخکې هم د ولس جرګې په ګډون مختلفو لورو پر دغه تړون د بیا غور او آن د هغه د لغوه کېدو غوښتنې مطرح کړې وې. دغه تړون د ملي یووالي د حکومت د تاسیس په سبا یعنې د 2014 میلادي کال د سپتمبر په 10مه لاسلیک شو. دغه تړون پر لاسلیک نږدې څلور کاله ووزی. نور حالې د ازادي راډیو د خبريال وصل وصال پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان ولسی جرګې د هیواد د روان نوړ وضعیت په اړه د اندېښنې ترڅنګ د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند د بیا کتنې پریکړه هم وکړه. د ولسی جرګې د چهارشنبې ورځې په عمومي ناسته کې تر ډیره په امنیتي مسایلو بحثونه وشول او د دې جرګې غړو وویل چې په هیواد کې نامنې وروستي حد ته رسیدلې دي. د دوی په خبره امریکا د امنیتي او دفاعي سند په چوکاټ کې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره لازم اقدامات نه دي کړي او په دغه سند باید له سره کتنه وشي. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال هماین چې د د جرګې د چهارشنبې د ورځې د ناستې مشري کوله په دې اړه داسې وویل:
دغه امنیتي تړون افغانستان ته هیڅ ډول ګټه نه ده رسولې. څه ډول چې موږ او تاسو روان یو او هره ورځ درې څلور سوه تنه تلفات ورکوو، موږ یوه ډله وکیلان د یاد امنیتي سند د بیا کتنې غوښتونکي یو. زیاتره کارتونه شنه دي، نو باید بیا کتنه وشي.
د ولسی جرګې د چهارشنبې ورځې په عمومي ناسته کې د جرګې شاوخوا 150 غړو ګډون درلود چې د رایو په اکثریت د امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند د بیا کتنې پریکړه وکړه. د دوی په خبره په هیواد کې تر بل هر وخت د نامنې پیښې زیاتې شوي او هر ورځ له سلګونو افغانانو قرباني اخلي چې د مسلې نور د خلکو زغم پای ته رسولی. د ولسی جرګې یو شمېر غړو د ننګرهار د مومندرې او د کابل ښار وروستیو پیښو ته په اشارې سره وویل چې متحده ایالات اوس مهال په افغانستان کې د یو نندرچی رول لري. د دې جرګې وغړي عبیدالله بارکزی په اړه داسې وویل:
پاکستان دی وژني، ایران دی وژني، روس دی وژني، طالب دی وژني، داعش دی وژني، نوري بلاوي دی وژني، مګر امریکا سلبنه راته ناسته ده. په د اتلس کال په اولس کال لا اقل زموږ د پوځ لپاره یو سل دانې الیکوپتر او الوتکې ورنکې. هغه څه چې یو پوځ ورته ضرورت لري هغه را نکړل. اصلي خبره دا ده چې پر دې تړون د سره غور وکړو او د افغانستان ملت نور د دې عذاب څخه خلاص.
د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي سند د افغان سیاسيونو ترمنځ د ځینو اختلافاتو سره سره د ملي والی حکومت په لومړیو کې لاسلیک شو. په هغه وخت کې ځینې په دې اند ول چې د دې سند په لاسلیک سره به د افغانستان په امنیتي وضعیت کې خواله راشي، خو د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون بیا ځینې نور د دغه سند له لاسلیک کولو سره مخالف ول. په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي بیا د امریکا سره شوی امنیتي او دفاعي تړون د افغانستان په ګټه بولي، وایي چې د دغه سند له مخې امریکا متحده ایالات د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرستې کوي.
زموږ تمه دا ده چې د پارلمان وکیلان په داسې حال کې چې افغانستان له ګواښ سره مخ دی داسې طرحه وړاندې کړي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه پیاوړي شي، نه دا چې حاشوي طرحو سره د افغانستان دښمنانو سره مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ له پیل راهیسې په ولسي جرګه کې له امریکا سره د شوي امنیتي تړون پر سر د وکیلانو بحثونه روان ول، خو اوس به ولیدل شي چې دوی کله په دغه سند بیا کتنه کوي او په دې اړه به د دې جرګې وروستۍ پریکړه څه وي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
به هم پامدی موضوع کتن کی گوده سیاسی چارو کارپو انتظار خادم وی وازی ده افغانستان و امریکا ترمنز امنیتی او دفاعی ترون نده چه هغه پا ده حیوات که ده نامنه و ده زیاد والی اصلی لاملو بللشی، بلکه پا ده برخه که مسئولیت ده افغانستان حکومت پخپل ولسی جرگی او یوشمی نور لورو تا متوجه ده. ده هغه پا وینا ده افغانستان ده سباد تنگیخ لپاره ده گوانده و ده سمی ده هیوادونو لزر نه همکاری نور ستر لاملو نده. خاغلی خادم ده ازادی رادیو خبریال اکرام الله اکرام سره د امریکای په پایل کې د ولسی جرګې د نننۍ پریکړې په اړه وویل.
بیسی بایلس سکیورټی اګریمنت چې د افغانستان او د امریکا ترمنځ وشوله په یو شمېر اهداف یې درلود، له هغه ځایه چې څنګه د یو مشخص چارچوب په بنا باندې افغانستان له امریکا سره ونښلي، څنګه یو د بل په وړاندې باندې متقابل احترام ولري او څنګه یو د بل په وړاندې باندې متقابل مسؤلیت. متاسفانه چې دغه بیسی یا دغه تړون چې امریکا سره دی تر ډېره حده پورې د افغانستان په یو مشخصه مسله کې هغه د امنیت مسله ده، په هغې کې ډېر مؤثر نه دی تمام شوی. موږ د سیمې د هېوادونو سره په تر ډېره حده پورې په جنجال باندې اخته یو، که څه هم د افغانستان جګړه د افغانستان ناامني دا یوازې د دغه تړون پورې منحصر کول او یا هم د امریکا پر مستقل دا په ناسمه خبره وي، ځکه چې د سیمې هېوادونه مثلا پاکستان، هندوستان، سعودي، ایران او همدارنګه روسیه او چین دوی خپلې خپلې موخې په افغانستان کې لري او کله کله شاید داسې موخې چې د خپل اهداف تحقق په خاطر باندې سیستماتیک او مهندس شوی عمل ترسره کوي، هغه امنیت خراب کړي او بل اخر خلکو اذهان د امریکا سره تړون په وړاندې باندې ناسم کړي او په قهر او په غوسه کې. دویمه مسله د ولسي جرګې ده. ولسي جرګه په خپل ذات کې د هغوی د مشروعیت خبره مطرح کیږي، دا خپل یو غیر مشروع جرګه ده. د ولسي جرګې د غړو په حیث باندې دوی مسؤلیت جوړیږي چې د افغانستان ټول اړخونه وڅېړي، هغه مسایل چې هغه د افغانستان په نامنۍ کې تاثیر درلودلی دی پر هغه باندې نظر وساتي.
خادم صاحب، د ولسي جرګې د غړو دا ادعا چې متحده ایالات اصلا دغه تړون ته په ځانګړي ډول په امنیتي برخه کې ژمنه نه ده پاتې شوې، فکر کوي تاسو هم دغه څه څنګه؟
ما مخکې ویل چې امنیتي تړون د افغانستان د سولې او ثبات او د سلام دلیل نشي ګرځېدلی، ځکه چې په افغانستان کې د افغانستان د حالاتو د خرابېدا څو بودونه دي. تاسو اول په دې باندې فکر وکړئ چې د افغانستان حکومت تر کومه حده پورې د افغانستان د امنیت په ساتلو کې ژمن رول ادا کړی دی. دا په خپل ذات کې یو مسله ده. د ولسي جرګې غړي چې د افغانستان لوی او قوي هسته جوړوي، آیا دوی د وکیلانو په حیث باندې د افغانستان د حالاتو سنبال لپاره کار کړی دی که نه؟ دوی یوازې له امکاناتو استفاده کړې ده، له قانون ځان پورته ګڼلی دی او بالاخره امنیت یې خراب کړی دی. بل پاکستان، مثلا ایران، مثلا سعودي عربستان تر کومه حده پورې د افغانستان په حالاتو کې صادقانه او د همسایتوب سره سم نقش ادا کړی دی؟
نو د ولسي جرګې دغه پریکړه چې دوی غواړي دغه امنیتي تړون بیا وڅېړي، ستاسو په نظر باندې تاثیرات به په ځانګړي ډول په د افغانستان په نامنۍ باندې څه وي؟
د قانون په بنیاد باندې ولسي جرګه کولی شي، د افغانستان مشروع ولسي جرګه د دنیا هر ولسي جرګه کولی شي چې د یو هیواد تړون له نورو هیوادونو سره وڅېړي. کوم هرج نشته دی، بدی پکې نشته دی، ولې دا چې د افغانستان نامي تر تړون پورې تړي فکر کوم چې دا به غیر معقوله خبره وي، ځکه چې جنگ څه بودی دی او د افغانستان د حالت خرابېدل پر هر طرف باندې تړاو لري چې ډېر ورخو خپل مسؤلیت نه ادا کړي.
د افغانستان د حالاتو د اوسارون کې په توګه ستا وړاندیز ولسی جرګې ته څه دی چې دوی باید دغه تړون کوم ډول وڅېړي؟
متاسفانه چې د ولسی جرګې هویت باندې او د هغوی په نقش باندې زه مشکوک یم. زه د هغوی په صداقت باندې باور نه لرم. زما مشوره به دا وي چې دوی د افغانستان لوړې مناسبې پورته وګڼي، خپل سلیقوي برخوردونه او روشونه شاته پرېږدي، دوی که د کوم هیواد سره یا کومه دلچسپي لري هغه نه صرف نظر شي او یوازې خدای ته مخ شي د افغانستان ملت او د افغانستان د ملت ښېګڼې مقدمې وګڼي او کله چې دغه تړون چیړي بده خبره نه ده ودي چیړي خپل لازم مشورې د افغانستان حکومت او امریکا ته ورکړي او بالاخره دې په ګډه باندې یو راتلونکی سوکاله افغانستان رامنځته کړي.
د سیاسي چارو کارپو انتظار خادمو چې د ولسي جرګې د نننۍ پریکړې په اړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون په اړه باندې کړی و په دې اړه نظر څرګنده ولسي جرګې پریکړه وکړه چې په دغه دفاعي او امنیتي تړون د له سره غور وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان ملي اردو د خپل هغو ځواکونو په اړه دقیق معلومات راټولوي او څېړنه کوي چې له امریکایي ځواکونو سره یو ځای کار کوي. دا ګام د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر خپلو بهرنیو متحدانو تر هغو بریدونو وروسته اخیستل کیږي چې دوه امریکایي سرتیري پکې ووژل شول. رضوان مراد نور تفصیل اوروي.
د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د هغو افغان ځواکونو په اړه پوره او دقیقه پلټنه کیږي چې له امریکایي سرتیرو سره یو ځای کار کوي. خاغلی ماتیس ویلی دی چې دا ګام د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر خپلو امریکایي او نورو نړیوالو متحدانو د بریدونو د مخنیوي لپاره پورته کیږي. د امریکا دفاع وزیر وایي له کابل څخه په خپل وروستۍ کتنه کې دا موضوع له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم مطرح کړی ده. دا اقدامات په داسې وخت کې کیږي چې په دې وروستیو کې په دوو پیښو کې افغان سرتیرو دوه امریکایي عسکر په ډزو وشل. جوزف ماسل او تیموتی بالیارت دوه امریکایي پوځیانو چې په اورزګان او لوګر ولایتونو کې د افغان سرتیرو په ډزو وشل شول. دا دواړه وشل شوي سرتیري د امریکا د پوځ د هغه فرقې غړي چې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکوي. جیمز ماتیس پرون خبریالانو ته وویل افغان چارواکو د خپلو ځواکونو روزنه ګړندۍ او پراخه کړې ده او امنیتي پوستې هم زیاتې کړې څو د افغان ځواکونو په لیکو کې سخت دریزه افراد په نښه کړي. د امریکا دفاع وزیر د جمعې په ورځ په ناڅاپي سفر کابل ته لاړ او له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې د روانې جګړې د څرنګوالي او د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په اړه خبرې وکړې. امریکا د افغانستان د سولې په مسأله کې خپل همکاري زیاته کړې ده او د همدې لپاره په دې وروستیو کې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د ځانګړي سلاکار په توګه ګمارلی دی. د متحده ایالاتو دفاع وزیر او نورو چارواکو په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه هیله بښونکې څرګندونې کړې دي او ویلي دي چې د سولې له هڅو د افغانستان په مختلفو سیمو کې د پراخ ملاتړ شاهدان دي.
جوان په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
دا پروګرام د ازادي رادیو لبل 19 پروګرام اساسي بشري حقوقو سره یو ځای د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. په افغانستان کې د امنیت د زیاتوالي له امله چې ډیر خلک خپل کورونه پریښودو ته اړ کیږي، وچکالی هم ډیرې کورنۍ دې ته اړ کړي چې له خپلو سیمو نورو سیمو ته انکړه شي. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې سخت کال ورښتونه ډیر کم شوي او ډیرې سیمې هم وچکالی ځپلې دي. نور حال دې ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپورټ کوي.
له نامنې سره په خوا کې وچکالی د افغانستان په یوې بلې لوی ستونزې بدله شوې ده. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وای که څه هم له کورنیو امکاناتو له وچکالي ځپلو سره مرسته سوي خو بسنه نه کوي. د دغه وزارت مرستیال محمد اسلم سیاس د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې له مرسته کوونکو سازمانونو وغوښتل چې له وچکالي ځپلو سره مرستې زیاتې کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت چمتووالی لري چې د وچکالۍ نه او یا هر نوع نور حادثه نه چې منسترازی هغه ته خلکو ته چې متضرر کیږي هغه ته مرسته ورسوي. جامعه جهانی نه مغالی چې مشتره همکاری وکړي تر هغه حده پورې چې موږ وکولای شو دا د مشکل حل کړو.
د دغه وزارت چارواکي وایي چې په درې کټګوریو کې له وچکالۍ ځپلو سره مرستې سوي دي. د ښاغلي سیاس په وینا په هغو ولایتونو کې چې ډېر وچکالۍ ځپلي وو د روان مریض کال د سور په میاشت کې بیړنی پلان ورکې پلی سوی. شلو زیانمنو ولایتونو ته د خوراکي توکو او حیواني واښو د وړلو پلان پلی سوی او دریم پاتې پلان به په نږدې راتلونکي کې عملي سي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د جګړې په پرتله وچکالۍ ډېر افغانان کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. د دغه دفتر د شمیرو له مخې د روان میلادي کال له پیله تر دې دمه 215,000 افغانان د افغانستان له اکثرو ولایتونو نه د وچکالۍ له امله بې ځایه سوي، په داسې حال کې چې په همدې موده کې د ناامنیو له امله د بې ځایه شویو شمیره 230,000 تنو ته رسیږي. په تازه راپور کې راغلي چې د وچکالۍ له امله یوازې د تېرې اونۍ په اوږدو کې 120,000 تنه د بادغیس او کندهار له ولایتونو بې ځایه سوي دي. د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت د معلوماتو په اساس 40 ولایتونه له هغې ډلې غور، بادغیس، فاریاب، سمنګان، جوزجان، هلمند، کندهار، ارزګان او زابل د وچکالۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. دغه وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله روان کال 16% کې ورښتونه کم سوي دي. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې د ادارې یو شمیر کارپوهان وایي افغان حکومت باید اقلیمي بدلون ته په خپلو لومړیتوبونو کې ځای ورکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې ولي مدقیق ازادي راډیو ته وویل
دولتي ارګانونه باید خلکو ته پوهاوی ورکړي او خلک په دې باندې باید پوه شي چې کله وچکالۍ راځي څنګه دوی کولی شي د اوبو نه په مؤثر او ښه شکل باندې استفاده وکړي، د اوبو له اضافي مصرف نه باید ډډه وکړي. په مجموع کې د اوبو مدیریت یو ډېر عمده او اساسي مسله ده په زموږ هېواد کې.
ښاغلی مدقیق خبرداری ورکوي چې وچکالۍ د ډېری افغانانو ژوند ګواښي او که بیړنۍ مرستې ورته ونه رسیږي بشري ناورین به رامنځته شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی چې د روانې اونۍ په پای کې په مقدونیا کې د هېواد د نوم د بدلون په اړه پوښتنه وشي. د یونان د مخالفتونو له امله د مقدونیا نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل شوی دی او ټاکل شوی چې دې هېواد ته د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم سفر وکړي. هغه په داسې وخت کې دې هېواد ته ځي چې نوموړي د روسیې احتمالي منفي لاسوهنه د دې هېواد په چارو کې اشاره کړې ده او په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. رضوان مراد نور تفصیل اوروي.
د امریکا دفاع وزیر وایي د روانې اونۍ په وروستیو کې به مقدونیا ته لاړ شي او د دې هېواد د نوم د بدلولو په اړه له پلان شوې ټول پوښتنې به د واشنګټن ملاتړ څرګند کړي. ټاکل شوی ده چې په مقدونیا کې د روانې سپتمبر میاشت په 13 نیټه ټول پوښتنه وشي. که چیرته دا ټول پوښتنه کامیابیږي نو د هېواد ته به په ناټو تړون او اروپایي ټولنه کې د غړیتوب زمینه برابره شي. د امریکا دفاع وزیر پرون ویل د اندېښنه لري چې روسیه به هغه ډول چې د استونیا او اوکراین په مسأله کې منفي لاسوهنه وکړه د مقدونیا په ټول پښتنه کې ورته رول ولوبوي. جیمس ماتیس ویل دا زموږ د مقدونیایي دوستانو حق دی چې د خپل هېواد راتلونکی وټاکي او د خپل ځمکني بشپړتیا پریکړه وکړي. د مقدونیا په پلان شوې ټول پښتنه کې هڅه کیږي چې رای ورکوونکي د هغه معاملې ملاتړ وکړي چې د هېواد په تیرو جون میاشت کې له یونان سره لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې د مقدونیا نوم به د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل شي. د مقدونیا د نوم په بدلېدو سره به د دې هېواد اساسي قانون بدل او په اروپایي ټولنه او ناټو تړون کې د دې هېواد غړیتوب ته زمینه برابر شي او دا هغه څه دي چې روسیې ورسره په ښکاره خپل مخالفت اعلان کړی دی. د غرض د مقدونیا او یونان ملتپالو ګوندونو هم له پلان شوې ټول پښتنې سره خپل مخالفت څرګند کړی دی. د امریکا او اروپایي هیوادونو چارواکو په دوامدار توګه مقدونیا ته سفرونه کړي دي او د دې هیواد خلک هڅولي دي چې پر روانه ټول پښتنه کې د خپل هیواد نوم بدلېدو او په ناټو او اروپایي ټولنه کې غړیتوب ته رای ورکړي. د ناټو سرمنشي، مخکښ امریکایي سناتورانو، د جرمني صدراعظم او د اتریش صدراعظم هم مقدونیا ته په خپلو سفرونو کې د دې هیواد له خلکو او سیاسي مشرانو غوښتي چې د خپل هیواد د نوم بدلېدو په اړه ترسره کیدونکې ټول پښتنه کې مثبت رای ورکړي.
د خبرونه دوهمې نیمه ته رسیدلو له دو اونیزو پروګرامونو مخکې فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز، د مهمو خبرونو لنډیز اوروي او ناجا صفای هم سپورتي خبرونه.
د افغانستان ولسمشر په ننګرهار کې د پرونی خونړی حمله په غبرګون کې ویل چې د افغانستان ځواکونه له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت ته مخه کړي او پر وسلوالو مخالفینو به بریدونه لا سخت سي. ولسمشر اشرف غنی وایي هغه کسان چې اوربند نه دی منلی د راتلونکو پیښو مسؤلین به وي. د ښاغلي غنی د تازه څرګندونې داسې مهال سوي چې د ننګرهار چارواکو نن تایید کړی چې د مومندرې په پرونی خونړی پیښه کې 8 تنه وژل سوي او 115 نور ټپیان دي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې له امریکا سره ترسره سوی امنیتي تړون بیا ارزوي. د دغه جرګې غړو نن په خپل عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د نامنیو د وروستیو پیښو په غبرګون کې به له متحده ایالاتو سره ترسره سوی امنیتي تړون بیا وڅېړي. د رواني اونۍ د پیل راهیسې په ولسی جرګه کې په دې اړه بحثونه پیل شوي وو. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي افغان پوځ د نفوذي بریدونو د راکمولو لپاره د هغو افغان ځواکونو په اړه تحقیقات زیات کړي چې له امریکایي پوځیانو سره کار کوي. ماتیس دا خبره پرون د امریکا دفاع وزارت پنټاګون کې خبریالانو ته وکړه. هغه وویل افغان ولسمشر اشرف غنی تېره اونۍ د تحقیقاتو د زیاتولو ډاډ ورکړی و. د پاکستان په خونی صدر اعظم نواز شریف د هغه لور او زوم په موقتی ډول له زندانه خوشی سوی څو د شریف د میرمنې د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. د پاکستان د زندانونو د مقرراتو لمخې دغه کسان نن د 12 ساعتونو لپاره خوشی سول، خو داسې هم ویل کېږي چې شایي دغه موده وغځيږي. بیګم ګلسوم نواز پرونسي شنبه په لندن کې د سرطان ناروغي له کبله مړه سوه. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د ګلسوم نواز د جنازې مراسم به د سپتمبر پر 14 په لاهور کې ترسره شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له جاپان سره د دوهمې نړیوالې جګړې د سولې تړون د لاسلیک کولو وړاندیز کړی دی. نوموړي ویلي دا تړون باید د روان کال تر پایه له کوم مخکینی شرط پرته لاسلیک شي. د جاپان صدر اعظم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د الف او ایمرجنګ لوبډلو ترمنځ په پیل شویو ازمایښتي سیالیو کې نن دویمه لوبه هم ایمرجنګ لوبډلې وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې الف لوبډلې د لومړي بیټنګ په ترسره کولو سره 216 منډې جوړې کړې چې له ډلې عثمان غنی، اتاویا، میرویس اشرف، 8 افسر زازی، 1 او کریم جنت 1 منډې جوړې کړې. د ایمرجنګ له لوري د توپ اچونکو په ډله کې فضل حق، درې عبدالواسع او جمشید 2 لوبغاړي وسوځول. ورکړ شوی هدف د ایمرجنګ لوبډلې له لوري په 18 اوور کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره شو چې شاهد الله 58، رحمت الله ګربز 55 او ابراهیم زدران 45 منډې ترسره کړې. د الف لوبډلې په توپ اچونکو کې بیا کریم جنت 2، میرویس اشرف او فرید ملک 1 لوبغاړي وسوځول. د یادونې ده چې لومړۍ لوبه هم ایمرجنګ لوبډلې ګټلې وه او دغه دواړه لوبډلې به 4 یو ورځنۍ او 4 شل اوریزې لوبې ترسره کړي. د افغانستان د ایټیف تکواندو فدراسیون 9 کسیزه لوبډله شپږ د سرو زرو او 2 سپینو زرو مډالونو په ترلاسه کولو له پاکستان څخه افغانستان ته ستنه شوه. د بدني روزنې عمومي ریاست وایي د دوستي کپ دغه سیالۍ د افغانستان او پاکستان د لوبډلو ترمنځ د سپتمبر په 11 نیټه ترسره شوه. د دوی په وینا د افغانستان په ټیم کې 8 لوبغاړي یو مربي شامل و چې له بریاو سره بیرته هیواد ته ستون شو. او د انګلستان کرکټ ملي لوبډلې هندستان کرکټ لوبډلې ته په 15 ټیسټ سیالۍ کې په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو لړۍ 4-1 په مقابل کې وګټله. په دغه 15 ورځنۍ لوبه کې ټاس د انګلستان لوبډلې وګټله او د منډو جوړولو پریکړه یې وکړه چې په دواړو انګزونو کې 255 منډې وکړي، خو هندي لوبډلې په دواړو انګزونو کې 29 چې یاد هدف پوره کړي او دغه سیالي د 118 منډو په توپیر وبایلله. په دې بریا سره انګلستان له هندوستانه د لوبو د غلړۍ 4-1 په وړاندې وګټله. اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې له کور څخه د ښځې د تېښتو د لاملونو په اړه بحث کوو. پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیره زیاته مننه. عارف صاحب زه خپل سلامونه ټولو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب، کپ دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې له کور څخه د ښځې د تښتېدلو هدف څه دی؟
باید وایي چې د ښځو د کور څخه د تښتې دا موضوع چې په دې اواخرو کې زموږ په ټولنه کې ډیر زیات شوی ده، یو اساسي مشکل ګڼل کیږي، یعنی د ښځو ټولنو ته د یو تهدید بلل کیږي، پر دې چې هغه ښځې چې له کونه تښتي د ټولنې په نظر د ټولنې هغه لید د دوی په مخ کې ډیر زیات منفي ده. په دې حال چې هغه ښځې چې له کونه تښتي، هغه نجونې چې د کونه تښتي، خپله په ډیرو سختو شرایطو کې وي چې ټولنه هغه شرایط نشي کوی چې درکړي، او دا د کونه تښته له ځانه هغه مشخص عوامل او مشخص اهداف لري. لکه څنګه چې له اساسي هدفونه که موږ وایو چې ولې ښځې یا نجونې له کورنه تښتي، د دې اساسي هدف هماغه د کورنیو کې د تاوتریخوالي څخه خلاصېدل دي، یا هم د واده په خاطر باندې له کور څخه تښته ده، یا هم له هغه اجباري ودونو څخه دوی غواړي ځانونو ته نجات ورکړي، او یا هم لکه څنګه چې موږ پوهیږو زموږ په ټولنو کې په اسلامي ټولنه کې په خاصه توګه د ښځو طلاق اخیستل یو ډېر مشکل کار ده. نو په دې خاطر چې ښځې وکوای سي چې تفریق واخلي دوی له کور نه تښتي، او یا هم رواني تاوتریخوالي ډېرې زیات موږ په ټولنه کې په کورونو کې شتون لري چې د دې سبب کېږي چې ښځې یا نجونې د دې تصمیم ونیسي چې له کورونه وتښتي، یا هم مثلا هغه اقتصادي مشکلات اکثرا فقر د دې سبب ګرځي چې دوی فکر کوي چې که له کورونه وتښتي شاید وکوای سي چې یو بل ژوندان ته یو داسې ژوندان ته جوړ کړي چې د دوی د زړه په مطابق واوسیږي، او یا هم اکثرا د بعضې ساده نجونو فریب ورکول د بعض اشخاصو له خوانه چې د دې سبب کېږي، یعنی دوی ته هغه سره شنه باغونه ورښیي او دوی دې ته اړوي چې له کورونو نه وتښتي، ورسره فرار ورسره وکړي، او یا هم زموږ په ټولنه کې بعضې ناپسنده هغه عرفانانات او فرهنګونه چې شته، مثلا نجونو ته د تحصیل اجازه نه ورکول کېږي، یا هم نجونو ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې هغوی د خپل ژوند همسر په خپله زړه باندې انتخاب کړي، او یا هم د دوی هغه اساسي حقونه په کورونو کې نه رعایتېږي، یعنی دوی ته هغومره احترام هغومره اهمیت چې هلکانو ته په کورنۍ کې ورکول کېږي دوی ته نه ورکول کېږي. نو دا ټول هغه سببونه دي، هغه عوامل دي چې د دې سبب ګرځي چې اکثرا ښځې یا نجونې له کورنه وتښتي. لکه څنګه چې د کمیسیون په دې راپور کې راغلی دي، هغه قضایي چې کمیسیون ته راجع شوي دي په 1996 کال کې 22 نفره د واده په خاطر باندې په دې خاطر چې دوی کورنۍ دوی ته رضایت نه ورکول، د دوی په ودونو کې دوی له کونه تښتېدلې دي، چې باید وایو چې له کونه تښته د واده په نیت باندې د افغانستان په جزا په کوټ کې جرم نه ګڼل کېږي، یعنی هغه څوک چې په دې نیت له کور نه تښتي چې کوم چا سره واده وکړي او بل دی چې دوی له کور نه وځي، په هغه لازم وخت کې محکمې ته مراجعه وکړي او نکاح وکړي، نو دا مورد له کوم جرم نه ګڼل کېږي، او د دې عاملین هم نه مجازات کېږي او نه هم محاکمه کېږي. څنګه چې افغانستان د جزا نوی کوټ په خپل 599 ماده کې وایي، که چیرته کوم څوک د واده په نیت باندې کوم چا سره فرار وکړي، نو هغه چا چې دې ته فرار وکړی هغه تفتیش نه شمېرل کېږي، یعنی نه د خپله مجرمه ګڼل کېږي او نه هم هغه چا سره چې دې فرار کړی ده. د هغې علاوه 4 نفره چې کمیسیون ته مراجعه کړې وه، د کورنۍ تاوتریخوالي څخه د نجات په خاطر باندې دوی تښتې ته اړ شوي وو، 10 نفرو د دې لپاره چې تفریق واخلي فرارې کړی ولو، 21 نفره بالا دینه چې کورونه د تښتېدلې دي اصلا نامعلومه دي، تر سرنوشت معلوم نه ده چې دوی چیرته کلي او څنګه دي په کوم حالت کې دي اصلا معلومه نه ده، 21 نفره هم په نامعلوم اهدافو باندې فرار کړی دی چې مشخص شوي نه دي هغه اهداف. دا هغه موارد دي چې د هغوی په اساس باندې اکثرا ښځې او نجونې دې ته اړ کېږي چې له کورونو نه وتښتي یا تښتې ته مجبورې شي.
ډېره مننه. له کور څخه د یوې ښځې د تښتېدو پایلې څه دي؟ خپله پر دې ښځې باندې د هغوی پر کورنۍ باندې د دې پر راتلونکي باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
باید وایو چې د تښتې هغه تاثیرات په خپله قربانی باندې یا هم د غوی په کورنۍ باندې او یا هم د دوی پر اتلونکو باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري. دغه کار ځکه چې اکثرا کله چې ښځې یا نجونې په کورونو کې د تاوتریخوالي سره مخ کیږي، او یا هم کوم فشار په دوی باندې راځي، او یا هم دوی غواړي چې کوم چا سره نکاح وکړي، دغو په قصد باندې له کورونو نه تښتي، نو دوی کله چې تښتي د دوی په ذهن کې همدا خبره وي چې که موږ وتښتو شاید زموږ ژوند او زموږ راتلونکی تر دې نه بهتر شي، یعنی زموږ وضعیت ښه شي. په دې حال کې چې د کمیسیون تحقیق دا ښیي چې هغه نجونې چې یا هغه ښځې چې له کورونو نه تښتېدلې دي، د هغوی آینده نه تنها دا چې خښوی نه ده بلکې ډیره زیاته بد شوی یا د دوی هغه وضعیت چې کوم وضعیت چې دوی غوښتل چې لغونه نجات پیدا کړي نه تنها ده چې دا وضعیت به تر سوی نه ده خښوی نه ده بلکې به تر سوی هم ده لکه څنګه چې اکثرا هغه انجینیا خزی چې له کورن نه تښتي یا فرار کوي دوی یا به سرنوشت کیږي مثلا کله چې دوی کوم چا فریب خوري او د غوی د خبرو په اساس باندې فرار سره کوي او بیا هغه د دې تنازریږي چې دوی سره واده وکړي دوی مجبور دي چې د امن کورونا ته لاړ شي او کله چې دوی د امن کورونا ته ځینو هغه د دوی راتلونکي هیڅ معلوم نه وي یعنی بے سرنوشت پاتې کیږي لکه څنګه چې صرف په تیر کال کې موږ 45 قضیې درلودې چې د هغوی سرنوشت اصلاً معلوم نه وي د امن په کورونو کې ساتل کیږي اکثریت بیرته خپل کورونو سره یوځای کیږي او هغه هم کله چې خپل کورونو سره یوځای کیږي خپل فامیلونو سره یوځای کیږي هغه عرف چې زموږ په ټولنه کې حاکم دی یعنی کورنۍ د یوې ښځې یا د یوې نجلۍ تېښته ځان ته یو ډېر لوی ننګ ګڼي او په دې اساس هغه څوک چې بیرته دوی ته مراجعه کوي یا هغه مړې کوي او یا یې هم په اجباري ودو ته بیا مجبوره کوي چې دا خپل یو ډېر اساسي تهدید دوی ته شمېرل کیږي او اکثریت د دوی نه په اخلاقي جرایمو باندې نیول کیږي د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا چې په تیر کال کې موږ 12 قضیې درلودې چې د اخلاقي جرایمو لکه زنا او داسې نورو مواردو په اساس باندې دوی گرفتار شوي او په بند کې دی اوس اکثریت د جنسي تیری قرباني کیږي چې او اکثریت د دوی نه هم مختلف تهدیدونه دوی ته پیدا کیږي یعنی د کورنۍ لخوا تهدیدونه ورته پیدا کیږي یا هم د ټولنې لخوا دوی ته تهدیدونه پیدا کیږي یعنی ټولنه په عمومي توګه دوی ته په یو منفي لید باندې ګوري یعنی دوی فکر کوي چې هر هغه څوک چې له کورنه تښتي دا د یو هوس لپاره له کورنه تښتي بل دې چې دوی کوښښ وکړي چې د هغوی عاملونه درکړي یا د هغوی وضعیت درکړي نو دا هغه ټول منفي پیامدونه دي چې د ښځو د تښتې په مقابل کې شتون لري
ډېره مننه قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند
آزادی
خزینه
په فیصله و منګوله وخت در شي
په هنه
زموږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا پکړم په لاسه واله یا په دالاس واله
وو باندې نورو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس لسی
فکر چې محکمې لخوا
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است ګروال صاحب د ورستي پرتنی پتوګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون په دې برخه کې څومره کار کړی دی څومره قضیه سیړل دی او څومره حل کړی دی
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون تل په دې اړه باندې کار کړی دی او له قربانیانو څخه د حمایت په اړه باندې همیشه کار کړی دی یعنی صرف په تیر کال کې چې د راپور چې موږ خبر کړی دی د 1400 نیوم قضیه په سیړي او په تیر کال کې یو سل اتم اورده د کونه د تختی قضایی زمونږ د کابل دفتر تراجع شوی دی چې لدی یو سل اتم اوردونه دریاتیا مورده مستقیما کمیسیون ته مراجعه کړی ده په دې چې کمیسیون ته لاسرسی درلودله او 25 مورده نور یعنی د کمیسیون د نظارتو څخه موږ د قضیه لاسته راوړې دي او له دې نه اکثریت مورده د کابل په کابل دفتر کې د کابل ولایت څخه مراجعین موږ درلودل دي یعنی هغه نور شپږ ولایت چې کابل دفتر په حقوقي کار کوي لغونه موږ قضیه کمی درلودلې لکه له پروانه اته قضیه موږ درلودلې کاپیسا شپږ قضیه سبتیسی پیګریسی بامیان څلور قضیه لوګر ولایت نه قضیه د کندی نه هم درې قضیه او د غزنی ولایت نه هم درې قضیه موږ تر غلی دي اما بیا هم هغه دغه امر چې موږ ورکړی دي دا مکمل د دې قضایي او هغه ساحه نسلی پر دې چې صرف یو محدود کسان یعنی یو محدود برخه کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي او د حمایت غوښتونکي شي ډیری افراد چې د دې مشکل سره مخ کیږي نسی کوي په یا هغه فرهنګ چې موږ په ټولنه کې حاکم دی دغه په اساس باندې دنیا سي کوي چې کوم سیند ته مراجعه وکړي. مثلا کچیر کوم څوک د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي مخکې لدینه کدوی چې دې ته اړ شي چې فرار وکړي که کوم سیند ته مراجعه وکړي کوم سیند هغه دوی سره کومک وکړي دوی حمایت کړي دوی نسوی کوي چې راسي کوم سیند ته مراجعه وکړي او بیا دې ته اړ شوي دي چې فرار وکړي او سرنوشت یې هم معلوم نه ده. نو صرف دغه گزارش کې هغه قضایي څېړل شوی دي چې توانیدل دي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. یعنې د دې قضایو شمیر تر هغه شمیر نه چې په دې راپور کې ورکول سي ډېر زیات ګڼل کیږي. او د هغه سربیره کمیسیون کله چې هغه خپلې آموزشي برنامې یا عامه پوهاوی برنامې دایروي همیشه کوشش کوي چې دغه موارد تدریس کړي او خلکو ته یې ور وپوهوي چې کوشش وکړي چې خپلو کورونو کې د تاوتریخوالی له منځه یوسي. هغه ناپسنده فرهنګونه چې زموږ په ټوله کې دی هغه له منځه یوسي، ښځو ته انجونو ته په کور کې احترام وکول سي تر څو چې هغه دې ته اړ نه سي چې له کور نه وتښتي. یعنی دغسې یو فضا په کورونو کې منځ ته راولي چې هغلته یو بل درک سي. مور او پلار کوشش وکړي چې د خپلو اولادونو مشکلات درک کړي، وروڼه کوشش وکړي چې د خپلو خویندو مشکلات حل کړي، هغوی ته رسیدګي وکړي واوري، او همداسې میړونه کوشش وکړي چې د خپلو ښځو هغه کوم مشکلات چې دوی لري هغه درک کړي، هغوی سره تاوتریخوالی ونه کړي تر څو چې د دې سبب سي چې هغوی احساس د دې وکړي چې خپلو کورنیو کې حمایت کیږي او دې ته اړ نه سي چې له کور نه وتښتي. نو دا موږ په خپلو آموزشي برنامو کې تل په دې مورد باندې ډېر زیات تاکید کوو، او د هغې تر څنګ باندې کمیسیون د دې قربانیانو څخه تل حمایت کړی ده. یعنی هر هغه قرباني د دې عامل چې موږ ته مراجعه کړې ده موږ هغې نه حمایت کوو او کوشش کوو اول کوشش کوو چې دوی بېرته خپلو کورنیو ته وسپارو او کورنیو سره خبرې وسي چې دوی بېرته قبول کړي، او که هغه ونه سي موږ کوشش کوو دوی د امن کورنیو ته وسپارو او هغلته تل د دوی له وضعیت څخه نظارت.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک کلام مل.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درن دوستانو سلامونه می ومنئ. آیا کلمو د غزنی بالایسار له نږدې څخه لیدلې؟
څلور خواته د برجونه درلودل چې تقریبا شپږ دېرش برجه وو، چې دې برجو خپله د یوه نظامي سنګر حیثیت درلود.
تاسو په نظر بالایسار له تاریخي او فرهنګي پلوه څه ارزښت لري؟
تاریخی قدامت ته او تاریخی پیښو ته په کتو سره لا هم اهمیت لري.
ولی بالایسارونه په اکثره ولایتونو کې د خرابیدلو په حالت کې دي.
دلته په خوا د سرو زرو یو بازار و چې مغړنګ سوی ده، او خلک هلته اوس هم غیر قانوني کیندنې کوي او له کلونو راهیسې دا کیندنې روانې دي.
مسئولو کسانو ته څه کول پکار دي؟
دغه کورونه باید استملاک شي، بیرته بل ځای کې خارګوټي ورته جوړ شي.
نن په همدې حق لږه کېږو. په پیل کې د بالایسار د کلمې په معنا خبرې کوو، ورپسې د غزنی د بالایسار پخوانی اوسنی حالت څېړو. د خلکو له نظرونو سربېره مو مسؤل کسان هم پوښتلي دي. دغه خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې او زه واصل وصال درته وړاندې کوم.
قدرمن اوریدونکو، بالایسار له دوو ترکیبونو څخه رغېدلی نوم دی چې بالا دلوړ او حصار د کلامانه ورکوي. د شاهي او لاغسخه په مخکې وختونو کې به حاکمانو د ځان د ساتنې لپاره په لوړې تپې داسې ځای جوړوه چې ټول ولایتونه کنټرول کړي. دا کلاوې به د هماغه وخت له اسانتیاو سره برابرې په ډېر ښایسته بڼه جوړېدلې. لوړ او برداره دیوالونه، کلکې جوړې شوې دروازې، د کلا منځ کې د پخو خټو څخه رغېدلې کوټې، پراخوا کې لوړ برجونه، هغه څه وو چې د بالایسار ارزښت څو چنده زیات کړی وو. راګرځو د غزنی بالایسار ته. د غزنی بالایسار چې د غزنی ښار ته نږدې په شمالي څنډه کې د یوې لویې غونډۍ په سر جوړ شوی او د جوړېدو نېټه یې هم د اسلام تر راتګ وړاندې اټکل شوې ده. په اسلامي دوره کې هم او د غزنویانو په وخت کې هم د سلطان محمود او د سلطان مسعود د دربار او کار د محل په توګه ګټه ترې اخیستل کېده. د غزنی بالایسار شپږ دېرش برجونه درلودل چې دا مهال ډېر وران شوي دي. په پیل کې د غزنی اوسنکی سرات چې د غزنی په تاریخي کتاب لیکلی د غزنی د بالایسار د تاریخ او ارزښت په اکله وایي:
دا په ډبرو په کانکریټو په دې شانو باندې نه ده جوړ سوی، دا په خټو باندې جوړ سوی ده. هغه وخت کې به خټ ډېرې پخېدلې جوړولې بې، ځکه چې هغو پخو خټو اوس دومره مقاومت کړی چې اوسه پورې لا هم د نښانې سته، یعنې ولاړ ده جوړ ده. تقریبا دا په سلګونو کلونه باندې وتلي دي پر دې بالایسار باندې. نو د دې احمد دا اوسې هغه د ښار په هغه لوړه نقطه کې به یو جای جوړاوه چې هغه د بالایسار په نامه باندې وو. اوسنی وضعیت چې اوس فلحال بالایسار ده، یا تاسو ووینئ یا څوک ورسي، فکر نه کوم چې دا هغه د دولت ساتلی وي په هغه رقم، یا د دولت توجه ورته کړې وي. یعنې بیخي هغه تاریخي آثار چې په هغه وخت کې محمود غزنوي یا ترکانو یا د آسیا په سطح باندې به یو جای جوړېدی، په هغه سطح باندې نه، داسې یو خراب شوی ده چې ورته وګورې بیخي سړي ته ژړا ورولي.
د غزني د بالایسار سربېره د افغانستان په هرات، هلمند، بلخ، گردیز، خوست، کابل او په یو شمېر نور ولایتو کې د سلګونو کلونو پخواني کوچني او لوی بالایسارونه شته چې ځینې یې په بشپړ ډول تخریب شوي دي او ځینې نیمه تخریب دي. په یاد شوو بالایسارونو کې په یو شمېر کې عام ښاریان هم موجود وو او ځینې یې یوازې پوځي کلاوې. د غزنی اوسنکی اجمل وایي چې کله خو په همدې بالایسار کې عام ښاریانو ملي هم کولې.
د دې څالور طرفه دیوال وو، یعنی د یو کور په شکل باندې په دې کې خلکو ژوند کول. هغه د دروازې دلوده، له دې دروازې به خلک چې داخله دل هغه به دغه منطقې حساب ده. ډېر واورې به هم کېدل په غزنی کې. د غوی وخت هم د یغه شیرین قصې چې کوي دا وایي چې د خلک را ټولېدل لکه په خواب شلاندې کېدل. ډېر لاندې به جمع بو، د شپې به بندر وو، لاندې به پخېده. نور هغه محلي لوب شه په دې کې ریواج وي، هغه لوب به د خپل منځو کې کولې.
د غزنی دی بالایسار لوړو دیوالونو په سختو شرایطو کې شاهانو او شهزادګانو ته پناه ورکړي او هغوی له دښمن او نورو طبیعي پیښو څخه ژغورلي دي. شپېته کلن حاجي مرجان چې یاد بالایسار ته نږدې اوسیږي وایي چې یو وخت ډېر قوي سیلاب راغلی و. یوازینی ځای چې خوندي و همدا د غزنی بالایسار و. بیا نو د سلطان مسعود کورنۍ د ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره همالته ورغله.
کله چې سلطان مسعود په رای کې، یعنی د ایران د رای په ښار کې هلته واکمن دی، په غزنی باندې سیل راځي. کله چې غزنی باندې سیل راځي او دا سیل ډیر زورور، ډیر په عین حال کې ویجاړونکی، د دې ښځه او د دې کور نور غړي بیا د سیل له ویرې بالایسار ته راځي. په همدغه بالایسار کې به واکمنو د خلکو عرایض اورېدل او واکمنو به له همدغه ځایه نورې حکومتي چارې هم ترسره کولې.
د غزنی بالایسار دیوالونو سره تړلي ستر برجونه هم درلودل. له دې برجونو به د جګړې په وخت کې کار اخیستل کېده. حاجي مرجان وایي چې دغه وخت په جګړه کې هم د میرمنو میړانه د یادولو وړ ده. هغه د یوې ناوې زیبا کیسه راته کوي.
فضل پور کیسه هم دا د چکره د افغان انګلیس په جګړه کې انګریزان د غزنی ښار ته را رسیدي. په غزنی ښار کې د وینجلی زیبا د واده مراسم دي. ټول ځوانان جګړې ته راوځي او تیاری نیسی دی ته چې کله انګریزان راځي نو باید درسره جګړه وشي. زیبا هم خپل خاوند ته وایي چې زه هم درسره ځم او هغه ډیر زړه نه ښه کوي د دې تک ته، خو بالاخره دا د نر کالی اغوندي او پټکی هم تړي او مخ نور پټوي، یوازې دوی سترګې ښکاریږي. لمدغه مرچله انګریزان ډیر پکو دي، ډیر انګریزان له پښو ولوېدل. نو بالاخره یې په یو ډله ایز برید په ډول په همدغه مرچل هم یرغل ورول او دا زخمي کیږي، خو تسلیمیږي نه. بیا د بالایسار کلا څخه یا د بالایسار له دیواله ځان را غورځوي په همدغو ډبرو کې چې تاسو ته معلومیږي د دې قبر دی له بده مرغه چې جوړ سوی نه دی او یوازې جنډه یې هغه لکڼه یې وینې یاسې معلومه ده د ډبرو په منځ کې ده. په همدغو ډبرو کې دا شهیده کیږي او کله چې انګریزان راځي د دې دغه ښه جنګ ویني او وایي چې دا ځوان باید ووینو چې دا څه ډول ځوان و چې تر سهاره یې له موږ سره جګړه وکړه او د دې چې کله مخلوص وي ګوري چې هغه یوه ښځه ده.
د غزنی بالایسار ته په تیرو څو کلونو جګړو کې زیات زیان اوښتی. دیوالونه د طبیعي پیښو له وجې هم خراب شوي دي او چاکونه یې کړي دي، خو بیا هم خلک پکې اوسیږي. د غزنی اوسنکی توریالی وایي چې که د غزنی بالای سر ته پاملرنه ونشي، دا تاریخي سیمه ورځ تر بلې په کندواله بدلیږي.
هغه وخت په ټول بالای سر کې یوازې یو جماعت و چې په هغه به خلک راټول و. اوس که وګورو په همدغه بالای سر کې ولس جماعت دی او درې درمساله دی او دوه خانقاوې دي، او د دې تر څنګ دغه تاریخي ځای کې نه باید خلک استوګن واوسي. دولت که څه هم په غزنی کې ځمکې لري او هر کال دې سره وعده کېږي چې دی به له دې ځای نه ایستل کېږي او دې ته به نورې نمرې ورکول کېږي، خو متاسفانه چې دا کار تر اوسه نه ده سوی. دا یو تاریخي ځای ده، دلته خو د سرو زرو یو بازار و چې مغړنګ سوی ده او خلک هلته اوس هم غیر قانوني کیندنې کوي او له کلونو راهیسې دا کیندنې روانې دي. خلکو ورنه تاریخي آثار ایستلي دي او په خپلو سترګو هم لیدلي دي، خو بیا یې هم مخه نه ده نیول سوی له کیندنو له نورو ورانیو څخه وساتل شي. دا به د غزني تاریخ یو ځل بیا راژوندی کړي.
دا چې مسولو کسانو د ټولو بالای سرونو په تیره بیا د غزنی د بالای سر د رغولو په برخه کې څه کړي او راتلونکي پلانونه یې څه دي، زموږ همکار فرشته مرسل د تاریخي ابداتو د ساتنې او ترمیم له عمومي رئیس عباسی سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
غزنی په 2013 کال کې چې د اسلامي نړۍ د فرهنګي ثقافت مرکز ونومېده، دغه تجلیل لپاره منګه د غزنی د ښار دیوالونو باندې کار وکاو او د جرمنی فند تر لاسه کولو وروسته منګه دغه دیوالونه جوړ کړ. هم خپل بالای سر تر اوسه پورې باندې کار نه دی شوی.
اوس څه رقم باندې لري؟ هلته عادي خلک اوسیږي، بازار یې ورنه جوړ کړی، څه وضعیت کې ده؟
هلته خود د بالای سر د ښار د دیوار په دننه کې خلق اوسیږي، د خلکو کورونه دي، جماعتونه دي، چې هلته بعضې جماعتونه د تاریخي آثارو قدامت لري، هغه موږ ثبت کړي دي، لرغونتوب لري او تاریخي ارزښت لري، د هغې له خاطره موږ ثبت کړی دی. خو بعضې خلک دي چې د دیوالونو په سر باندې کورونه جوړ کړي چې دغه غیر قانوني دی او دا د هغوی ملکیت نه دی.
یو خو دا ده چې د بالای سر د دې لپاره چې هلته به شاهان اوسېدل، له موج نه به ملک اداره کوه، یا هر ولایت کې چې هغه ولایت بلغج نه اداره کوه، دلته به شاهان وه او د دوی اولادونه. اوس خو هغه خبرې نشته. بالای سر په فرهنګي او کلتوري لحاظ څومره خپل پخوانی ارزښت ساتلی په تیره د غزنی بالای سر؟
دغه بالای سرونه د نظامی مقاصد لپاره هم استفاده کېده چې دلته نظامیان اوسېدل. هم اوس داسې شرایط راغلي چې نیاز نشته، د ضرورت نشته چې نظامیان په بالای سرونو کې ځان پټ کړي او دغه زینه خار وساتي. یعنی دغه بالای سرونه ترمیم شي، د عامو خلکو دپاره خلاص شي، عام خلکو کولی شي چې دغه بالای سرونه لیدنه وکړي او هلته توریستیکي سهولتونه باید جوړ شي چې توریستان وکولی شي چې دغه څخه لیدنه وکړي، او هم دا د ملي ګټو دپاره هم ښه دی او د خلکو او د سیاحینو د ډیروالي دپاره هم ډېرې لوی کومک دی.
بای دا خو د ډیرو کسانو غوښتنه ده چې تاریخي ځایونه بالای سرونه بیا د غزنی بالای سر داسې بیرته جوړ سي چې هغه په فرهنګي لحاظ خپل ارزښت وساتي. تاسو یو مسؤول په صفت چې دلته د آبداتو د ریاست لویه دنده په غاړه لري، په دې هکله مو څه کړي دي؟ هغه کار ته وایي چې هغه نتیجه ورکړي.
خو یو کار مونږ چې کړی دغه دیوالونه ډېر خراب وضعیت کې او دغه برجونه او دیوالونه تقریبا 1.3 کیلومتره دیوال مونږ دلته بیا ورغو، ترمیم اساسي ترمیمات هم وکړو دلته. خو متاسفانه چې یو دوه ځایونو کې چې د اوبو مسیر ورباندې برابر و، یو دوه برجونه زموږ ونړېدل. اوس د ادارې امور چې یو بخش ځانګړی شوی د تاریخي ابداتو د ترمیم په ارتباط باندې، مونږ د هغوی سره مشترک همانګي لرو چې خپله بالای سر باندې کار وکړو او بالای سر هغه تاریخي ارزښتونه چې پخوا درلوده هغه بیرته ژوندی کړو.
دا کار به موږ څومره مثبته نتیجه ورکړي؟
موږ په داسې یو وضعیت کې یو چې اوس هم ډېر ښه درته واضح دی چې په غزنی کې څه حالات دي. موږ تابع د شرایطو هم نیو، تابع د بودیجې هم نیو، د امکاناتو هم نیو، د تخصص هم نیو.
تاسو ویل چې د غزنی په بالای سر کې ځینو خلکو په خپل سر هم کورونه جوړ کړي چې د دیوال په سر ده او هغه نړیږي. په ځینو نورو ځایو کې هم داسې تاریخي ځایونو سره د خلکو لخوا بې پروایي کېږي. د تاسې مشوره به غوته څه وي؟
خلکو نه غوښتنه مې دا ده چې تاریخي آثار د خلکو ملکیت دی، یعنی عامه ملکیت دی، د خلکو ملکیت دی. یعنی هر سړی باید دا فکر وکړي چې دغه تاریخي اثر زما خپل شخصي یا کور یا ملکیت دی. په هغه صورت کې موږ کولای شو چې د دې حفاظت وکړو چې خلکو سره همکاري وکړي، یعنی خلک د هغې تخریب جلوګیری وکړي، که څوک کومه ساحه تخریبوي یا کوم غیر قانوني افریاد کوي، هغه نږدې محلي ارګانونو ته دوی اطلاع ورکړي، حداقل چې د هغې تخریباتو جلوګیری وشي.
درنو دوستانو، د هیواد سربیره د سیمې په یو شمېر هیوادونو کې ګڼ شمېر بالای سرونه شته چې د وخت حاکمانو به یاد بالای سرونه د دفاع او څار لپاره کارول، چې تر ډېره به پکې نظامي ځواکونه او حاکمان اوسېدل. په دې هیله چې دا تاریخي سیمې بیا ودانې شي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسېږي. تربیه ښه چارې.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio